څوک څوي څوک څوي
قانون څومره مهم ده په ټولنه کې چې قانون وځي کیږي خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي د قانون په نظر کې نیول قانون ته درناوی کول دا څومره مهمه ده
زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی هغه قانون د اسلامي شریعت پر وړاندې کې جوړ شوی دی موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه شلو باندې ولی موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون پر وړاندې کې خپل ټول چارې سره کم شای هغه رقم پر مخ وزو او ورته کار وکړو او د خپل خلکو د پاره چې څومره موس کېږي هغه سی یو اسانتیا رامنځته کړو تر څو مو هم خلک شیراز ووسی او هم ټولنه شیراز ووسی
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی ولی اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لا پخوا اخیستي و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي ولی اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني
زموږ د رسۍ سر چې دی از موږ د تناب سر چې دی هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو کله هم پر یو کمپاله د راټولېدلو خبره کوو دغه څه ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقۍ او زموږ په دربدرۍ کې ګټې دي هغوی دا نه غواړي په یو نه یو ډول موږ ټکۍ پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو یو بل سره کښېننو نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان چې هغوی غواړي په واقعي معنا سره شي افغانان وساتل سي د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي د هیواد ته پرمختګ ورکول سي ولی متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي د هیواد خلک بده وساتل سي د هیواد خلک چې څومره کېږم خوار وزار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در بدر بس دغه بیا د دې مشن او فلانې نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد شوالي لپاره د هیواد جوړښت لپاره کار وکړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېر مننه ستاسو هم کور ودان
درندوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
سلام ناز سید شنوارم او تاسو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسته راپور نن خبرې کې چې نړۍ د ودانیزو چارو لپاره هم په اي اي سمبال روباټونه جوړي لیو داسې مسلمانانو لسکلان زلمینه هم خبرې کې چې په څلورو سوو ژبو یې عبور حاصل کړي خو طالبانو بیا افغانستان کې د خونځې او هلکانو ته امر کړی چې پګړې به خامخا وهي او ګیر به وګدي نور ډېرې خبرې هم درته لرم خو لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي
دوبۍ د مرورو طالب مشرانو نوې دی رضای لاباس تنگزی او سراج حقانی وروسته عبدالحکیم شری هم دوبۍ ته رسیدلی ملا برادر وایي د خلکو ماوري اختلاف مترمنز نشته تاسو مو وینئ
یو عمده لامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتران دي دا یې له پامه غورځولي دي
نه غواړو چې نور افغانستان ناخوالو ته وګرځي نه غواړو چې نور افغانان دربدر نه غواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي نو غواړو چې بیا رالو ته زمينه مساعده شي نه غواړو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه د داسې یو میکانیزم له مخې چې نسیخ وسوځي نه کباب
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وای انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي
طالب به هیڅ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پښتون ما نمی کنه نمایندگی از قندهار نمی کنه چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پښتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است
احمد مسعود فزاید دی چې د خپل ځان غوندي با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای بیا یې هم په هغه خلکو اتکا او هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوی دی او آزمودن خطا است
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې دنجونو ورک ځای ندام احمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړي معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګيري او پګړۍ مراتول امرونه کړي خو د انجونو لپاره بیا هم د زکو جواز نه لیدل کیږي
خو کثیر ته فکر وته ونشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړي دي دغه سی پام دی فکر باندې د پانتونونو د سیستم هم روان کی نو دا بیا منفی پایلې هم لري منفی پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي دلته مثلا د معاصر علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي او د دوی چې کوم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود و لا نور هم پراختیاوي موندلې دي نو موږ نه شو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي
په داسې حال کې چې لاباس تنگزی او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوې دي بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبری شورا له منځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هبت الله مرستیالان نه دي د کویټې د وخت رهبری شورا نشته اوس له ملا هبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي نو ټول هغه کسان تر همغه سمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوی دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکری اختلافات پخوانی دي خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېنی یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دایي لپامه غورځولې دي نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو حتی رسنی سوي هم دي
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی
سرچینا ازادي رادیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبان حکومت ته خطر نه ګڼي او لا هم دی عمله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړ چې د
تر اوسه عملته ناست خو د طالبانو مشره او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي، نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بله خوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی و، خو هغه لا هم په دوبۍ
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ د قندار ډله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی د تصرف لاندې وي چې ډېر انکم او عاید لري او مهمه چوکۍ، او د سراج د له هم کوشش کوي چې د انکم عایداتي سرچینې او مهمه چوکۍ د دوه ترمنځ د اختلافات او بل امداس د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کی او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی پیږي چې کنړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهي د مخنیوي په خاطر باندې مولا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندهار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کیږي. بل خلیفہ او مولا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د مولا هیبت خان معاونین هم وو چې مولا هیبت خان دی وظیفې نه ګوښه کړی د معاونیت نه ګوښه کړی دی دا خلک، او د عبدالحکیم شرعي هغه حرکاتو باندې هم د دوی ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. نو اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډټکي وو چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تېره اونۍ د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په ویانا ښار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمېر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامي مخالفانو له منځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میاخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دی غونډې ته په وینا کې ویلي دوی به له ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر، یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلانترین قدرت جنگ کردند، ولی امروز توان ای را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع بکنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته به اشاره ویلي، سراج الدین حقانی او ملا برادر کرختیا ل خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیان له پروسی سره یوځای شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغسې ناستې ناکامې بللي او پر پخوانی او سیاسونو یې یو وار بیا غږ کړی ده چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د ده په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په خبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتی دي او د په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې راځي کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستۍ غونډه د اعلامیه لمخه هیله بخونکې ده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی چې قانون په حاکمیت باندې د اتباعو په برابرو حقوقو باندې په ښو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفي له سیاست نه تیر سي. د نفي سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفي له سیاست تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم به نتیجې پای ته ورسېږي. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په زاید دي چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د وطن نزان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا او که هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوی دی او آزمودن خطاس هغه کسان څنګه ته ودرول چې ولست امتحان ور کړی او دی هموغو د لاسه دا څو لسیزې کېږي چې ولس نو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چیرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کی او په پاکو خلکو حساب ونه کی او د ناپاکو سره که منگ هم کینو منگ هم و سره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لار اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مونه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځن وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم احمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب په خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندیم احمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بلخوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی په اند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د ورستۍ راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نسي کولی چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي، په نړیواله کچه هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړي دي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پونتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکو نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پونتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونه ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 1000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو ویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پهنتون او د مدرسو نصاب چې ده دا ډیر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو سره دا شریک کوم اشاره و ته کوم پاره کې لومړی دا ده چې پهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پهنتونونه اوسيږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې ده هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پانتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دی دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پانتونونه چې دی هغه بیا د دین ترڅنګ په د معاصر نړۍ د پاره هم ماهرین چې دی هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دی دا باید متوازن وسی. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډیر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږ فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډیری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودل کیږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبر یې نو دا ډیر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو ناڅرګندې پالیسۍ مالی انزوا د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450 پسلو کې لوړ شوی. راپور د غراز ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر خودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همدارز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% په سلو کې ټیټ شوی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالی کال په لومړنۍ 18 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګري جوړی کې لري. د ډېر لیکوخه کړه چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان لاله صادرات ډیر کې خو تیر کال په دې برخه کې واځي 3% پرمختګ شوه.
په دې کې شک نشته دی چې لتیرو دریو کالو څلورو کالو رئیس له کوم وخت نه چې اوسنی واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلې دی، په اقتصادي برخه کې مونږه ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوې دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو. یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي هیڅ مسله نه وي، ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلی شي نو دا به موږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي، ځکه د چابهار د لارې موږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولې خو که چېرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډیر غټ درسر وي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي، خو په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د څو کالو په موده کې جوړ شوی، د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضايي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري، خو نو ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپرې، رنګول او نورې چارې هم کولی شي، وسایل هم په خپل ځان کې ځایي، خو ویډیو او غږیز سنسرونه، کامرې او اپریټرونه هم لري. که دا روباټ نور هم غنی شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي، مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې کسام سکل طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرې نه خودل، خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپل د ژبو متخصص دی وايي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله، خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلاروی له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل. محمود په اتکرانه کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو په هواه ترلاسه کړ. حتی په اسرائیل کې د آنلاین زده کړو په محل عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2013 کال پورې میانمار، کمبودیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. پام دې سره د نن ورځې مورز عمران غړم. هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل و مورز مهیر و
ما ورز د ونې مهمه پیښه ته کتل.
گل 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 گل